द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. زیم استاسو کوربنه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو ځل بیا استاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا اعلان شوی د عمري عملیاتو مخه بنیسي او دای د طالبانو یو خیال بلل دی.
دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله پاڼه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمتووالی ښودلی دی او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي یو. هم
پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق له داستاویزونو مسله پر په سر دوی یو دي او وزیر اعظم نواز شریف دی د ستر عدالت له لارې پلټنی وکړي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن کماتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقع رکھتے ہیں جو ہم نے اسٹینڈ لیا ہے.
او د خیبر پختونخوا سواد کې دو ورځې وړاندې د یو امن کارکون کې د وژنې وروسته نن د پولیس افسر په منګوره کې وژل شوی. د پولیس سیمه ایز مشر وای د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي.
سسپیکټ په نیولې دی او نور هر یو کیس کې مونږ نه سسپیکټ نشو لګیا یو سره آرمی پولیس دواړه لګا دي سره چې تور ماکسیمم افورټس دی مونږ خپل وسایل استعمالو.
سرټی کې تاسو اوریدل وز بښې د مهمو خبرونو لندېسته. د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د پسرلنی کالیز جنگ اعلان کړی دی. نن یعنی د سه شنبې په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حملې کوي. د دې نوي جګړې نوم یې عمري عملیات خدای او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی دی. دغه جګړه د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شو. هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړي. دغه ډلې ویلي د حکومت پر ضد به ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونو باندې به بېلابېلې حملې کوي. خو د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي دا د طالبانو یو خیال دی او د دې مبارزې لپاره تل چمتو دي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف خپلو کې رابطې شروع کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوي وو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې په هر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري. د پاناما پیپرز د معلوماتو رامخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی وو. پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو واری بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکۍ نه د لرې کولو لپاره میدان ته راوتې دي. اخوا پاکستانی مطبوعات دا هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د تللو اراده لري.
د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن د سه شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلی دی. راپورونه وایي د شانګلا پار ضلع پولیس افسر ډي ایس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره د سواد مرکزي بازار منګوري ته تللی و او هلته د سبزی منډي په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړي دي.
د یمن په جنوب کې د عدن خار بندر خار کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او هوتسي عقیانو ترمنځ د ډزبندۍ دویم ورځ ده. خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه اوس هم رامخته کیږي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو دی. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختې نښتې هم شوي دي او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو هوایي بریدونه شوي دي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلي دي د ده د صدارت د دور د ټولو نه غټه غلطي دا ده چې د لیبیا د صدر قذافي د حکومت د نسکورېدو وروسته یې د حالاتو دپاره تیاری نه وه کړې. د صدر قذافي حکومت په کال 2011 کې د نیټو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی و.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور تر مخه راغلي چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو ترسره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم زیاته شوې ده.
د امریکا صدر باراک اوباما ملک خزو ته د برابر حقونو د تحریک په یاد کې یو تاریخي کور ته د قومي یادګار حیثیت ورکړی دی. وایټ هاوس وایي د دې کور اعلانولو مقصد امریکا په ټوله نړۍ کې د خزو لپاره برابر حقونو او د ووټ رای ګټلو د دې تاریخي تحریک یاد ساتل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم، زه رحمان بونیر مو در ډیو ریډیو پروگرام هلی ویوی دینن. په هلی ویوی کې موږ همیشه خبره کوو په دنیا کې د دهشتګرد تنظیم آی اس روانې حملې او دغه خلاف عملیات. آی اس دا وخت په دنیا کې ځان لپاره خلک څنګه ملګری کوي او دغه خلاف حکومتي کاروایی چرته روانې دي. خصوصا به ذکر کوو موږ د موصل په موصل کې به تازه حالات اخلو. دین علاوه ګران اردوونکو، موږ به خبره کوو د عراق په تمام هیواد کې چې څه روان دي، او هغې نه علاوه موږ ځو سیریا یا شام ته. په شام کې چې تازه حالات دي د آی اس په حق لبانه، د هغې نه به تاسو خبره وو. موږ نه افغانستان هم هیر نه دی، په دې کې د افغانستان کې چې تیره هفته د امریکایي ځواکونو لخوا کوم کلیمز شوي دي یا جمنی شوی دی، هغه پکې دعوی کړی دی چې موږ آیس ته څومره زیان اړولی دی، دینه به هم تاسو خبرو. او په نړۍ کې د نړیواله طاقتونو لخوا چې کوم پریکړه شوې وه په شام کې، په کوم کې چې ویل شوي وو چې هلته به موږ د امن پر ځای کولو لپاره سیز فایر کوو، ډزبندي به کوو، دغه ډزبندۍ حالات څه دي؟ ګران اوریدونکو، یو شمېر رپورټونه دي نن په دې خبرونه کې موږ سره په شروع کې، او بیا به موږ سره د پاکستان نه عدنان بټنی ملګری کېږي چې د پاړه چنار کې د آیس د حملو په حق لراته وایي. موږ سره به د کورد سروس چې کوم دی په وایس اپ امریکا کې داغه همکار ملګری کېږي، او داغه همکار خالد فتح موږ ته د عراق حال راکوي. او د پروګرام په اخره کې موږ سره نور زاهد صاحب راځي، څوک چې موږ ته په شام کې د جګړې حال راکوي. را سره اوسئ، موږ به خپل لومړی رپورټ چې دی هغې طرف ته ځو. زموږ لومړی رپورټ به موږ نن وړاندې کوو چې په شام کې چې کوم جګړه روانه ده، په دې باندې چې کوم مذاکرات شوي دي، ټاک شوي دي، د هغې خلاف ورزش شوي ده. دا مذاکرات به موږ ته دا رپورټ به راته وړاندې کوي سمینه احسن. دې رپورټ ته وګنیسو بیا اعظم نور یو شمېر رپورټونه لرم، او د پروګرام په اخره کې به زه تاسو سره په دې موضوع څېړنه هم کوم. تاسو ټلیفون هم کولی شئ. اول سمینه احسن ته وګنیسو.
د روس د هوایی فوز په مرسته شامی فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیره اچولې. د دواړو اړخونو ترمن سخته جګړه په 20 فروری شوې د ډسبندي خلاف ورزي ده. دواړه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګي. امریکا په مخالف ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دې د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وای
سیکرټری کری ان فاکټ ایکسپرسد دیس کنسرن ټو فورن منسٹر لاوروف اند آلسو ڈسکسڈ هاو ٹو میک certain in the next days that every extra effort is made in order to
دی وای سیکرټری کری خپل روسی همنسب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړي، او په دې هم ورسره خبرې کړي چې څنګه دې شي پراتلون کې سورزو کې هر ایوه حصہ د ډسبندۍ سرغړونې مخه نیولو او یو پایدار جنگبندی عملی کولو د پاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شامل وي چې واضح شي وسلوالې ډلې په کومو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړې شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندی ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو د پاره تیاریانی رواني دي، او د شام د پاره د ملګری ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وای
دی جنیوا ټاکس نیکست فیز ار کروشلی امپورټنټ
دیوای په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولې چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې. اخوا په شام کې د شورو پورس کېدونکو پارلماني انتخاباتو د پاره هم تیاریاں روانې دي. یو سیاسي سیړنکار محمد الوماری په دې حق لوي دیوای د امیدوارانو زیاته شمیره خای چې ډیر شامي خلک په سیاسي معاملاتو کې شاملې دلغواړي، او هر څوک غواړي چې د سیاسي پرمختګ د عمل مناسبه نتیجې راوځي. بل طرف ته د شام صدر بشار الاسد د پاره د روس ملاتړ د خبرو عمل لګ پیچیده کړی دی، ولې چې مخالفین په عبوري حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول لیدل نه غواړي. د ایچ ان سی یو ممبر اسد الزوبی په دې حق لوي
نحن ان شاء الله تعالی نعمل على ایجاد حکم
We're working on finding a democratic موږ د یو جمهوری او ولسی ټولنې د پاره کار کوو، چرته چې د هر چا حقوق او ذمہواریانی مساوي، چرته چې څوک د چانه بالانه نه د قامیت او نه د نسل په بنیاد. موږ یو داسې شام غواړو، خو حکومت د دې د پاره دومره تیار نخکاری، ولې چې په داسې جمهوری معاشره کې به خلک د انتخاباتو په ذریعہ د ټاکنې حق لري. د دینه باندې چې هغه اسد د صدر په حیثیت لیدل غواړي او کنه.
گرن اردن کو وس یو بل رپورٹ تاسو وړاندې کوو چې د شام نه علاوه په عراق کې داعش دراصل د ځان سره ملګرتیا لپاره ظلمو ته سخت قسمه لچ ورکوو. هغه څنګه را پارول په دې کې ټول نه غټه خبره چې واغه داو چې پیسې وي او د ټولو غټه خبره خزی وي، یعنی ظلمو ته ویل چې په عراق کې تاسو کولای شئ چې موږ سره ملګری شئ نو خزی باغ اخلي په لګو پیسو باندې خزی غستې شو، کم ظلمي چې خزی په پیسو نشي غستې هغه ته به دغه د توان مطابق خزی ورکول کیږي. یو کس عمر خپل قصه کوي، دا د خپل نوم نه دی، خدای نیول شوی دی او د عراقی کردستان په خصوصي عدالت کې په مقدمه روانه ده. دا څنګه د خزو په خاطر د دایس سره ملګری شي او دا کیسه را توړاندې کوي د ډیبو ریډیو همکار ارباب محمود علي.
کردی امنیتی ځواکونه د شمالي عراق په نامعلومه ځای کې د دایش جوشمیر نیول شوی وسلوال بندیوان ساتلی دي. عمر تیر جمعه کې نیول شوی وو، دا د اصلي نوم نه دی. د دایش لپاره د سو میاشتو د کار کولو وروسته دی د دوی نه وتښتېد او کرکوک ښار کې یې کردی امنیتی ځواکونو ته ځان حواله کړ. کال 2016 کې چې دایش د دوی په کلي ورغلل نو عمر او د ملګري یې په زور د ځان سره شامل کړل. دی وی وسلوالو د دوی د ناخواندګۍ نه ګټه اخیستې ده او دا شان دوی د نوو شامل شوو کسانو په ذهنونو کې خپلې نظرې ځای کوي.
اول فال علمك اذا ما تعرف تغرى علمك الغرى.
دوی موږ ته مذهبي تعلیم راکوي او که یو کس بې تعلیم وي نو دوی ورته بیا لیک لوست هم ښایي. که یو کس غلا وکړي نو دوی یې ښې لاس غوڅ کړي. که یو واده کړی سړی جنسي زیاتې وکړي نو موږ یې سنګساره وو او که ناواده کړی وي نو ده ته بیا سل کوړې لګي. عمر ته په چک پوسټونو د ناقانونه شیانو د لټنې کار سپارل شوی وو. هویجا ښار د دایش په قبضه کې دی. عمر وایي په دې علاقه کې یې د خلکو نه سرونه قلمول، لاس خپې غوڅول او ښځې لکه د غلامانو خرڅول او اخیستل لیدلی دي. زه یو ځوان یم، ځکه ماته ښځه نه ده میلاو شوې. په ښار کې یو دفتر جوړ شوی او هر تن که هغه عام کس وي او که وسلوال که پیسې ورکړي نو ښځه ورته میلاو شي. دا د دایش د وسلوالو کونډې دي. که یو کس یوازې وي نو په پیسو ورته ښځه میلاویدی شي. د دایش سره د ملګرتیا څلور میاشتې وروسته عمر د تښتېدو کوشش شروع کړی وو، خو دا ډېر خطرناک کار وو. دوه کسان د دایش د ولکې لاندې علاقې نه د خلکو بیستلو په تور کې وژل شوي وو. د دوی مړی د هویجا په مرکزی علاقه کې تر ډېر وخته پورې ځوړند وو. سلور میاشتې پس ما د دایش سره کار پرېښودلو، خو دوی زما کور ته راغلل او دړکه یې راکړه او ما ته یې وویل چې زه دوی سره واپس ملګری شم. که څوک د دایش نه بیل شي نو بیا دوی یې کور ته ورځي او کرخه ورته راکاږي چې یا خو بیرته د دوی سره ملګری شي او یا بیا مرګ ته تیار شي. د خپل پلار په مدد سره عمر د کوردیانو علاقې ته په تښتېدو کې کامیاب شو، چېرته چې کوردي امنیتي ځواکونه دې ونیولو. عمر اوس عراقي کردستان کې د خپل مقدمې په انتظار ناست دی. دې تمه لري چې د ده گرفتارونکو کې به د هغه وسلوالو د چا لپاره چې د کار کړی په مقابله کې زیات رحم.
گران اردن کو زرحمان بنرے مودا ڈیو ریڈیو پروگرام ہلو وی وی دے دا ہلو وی وی دا پروگرام خصوصی خبرونی لری دا داعش پا دنیا کے دا عملیاتو پاک لباندے. نن یوش میں رپورٹونا چپکی یو رپورٹ دا دے داعش دا خلاف پیشمرگ خزے اس پا پیشمرگ زواک کے شاملی گی نو پلرونا دا خپل لونو پا شامل دو باندے یو بلن بارکی ولی ورکی دا رپورٹر روان دے سولا زوکی. خو پا یورپ کی یو پاکستانی نیول شوی دا غا تعلق وس دا لشکر طیب و لشکر جنگ وی سر خودل شوی دے. خو پا حقیقت کی دا پاکستانی سیلنکاران وی دا غا کس پا حاغ خلکو کا شاملو چاچی پا فرانس کے حملے کا ولی او پا یورپ کی دا نور حملو لپارا دا فرانس یا دا یورپ آئیس زان سر عمل گرے کڑے وو. حال راکوی دا ڈیو ریڈیو پا اسلام آباد کی خبریال ارشد حسین.
د امریکا یو پوځي جرنال چارلس کلیویلینډ کابل کې د خبرو په وخت ویلي دي د افغانستان ختیز ولایت ننګرهار کې د عراق او شام ډلې داعش ته په لوی شمیره کې ځاني زیانونه اړولې دي او اوس د ننګرهار په شمول د مشرقي افغانستان نورو سیمو کې د داعش یوازې تر یو زرو پورې وسلوال موجود دي. کمانډر کلیویلینډ ویلی دی د دین وړاندې ننګرهار کې داعش ډلې سره تر دریو زرو پورې د وسلوالو شمیره موجود وه. چارلس کلیویلینډ نور صدا سی وایي.
From the 1st of January this year until the 31st of March, US forces have taken just under 100 kinetic
دیوای د امریکا جنگی الوتکو دروان کال جنوري میاشتې راسي تر مارچ یو درشه مې نیټه پورې تر سلو پورې هوائي بریدونه تر سره کړې دي چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړې دي. امریکایي جنرال په دې موخه وویل داعش ډله کې هغه وسلوال موجودیت لري چې یا خو د پاکستانی طالبانو نه ځانل شوی وو او یا بیا د افغانستان د طالبانو نه مایوس شوی وو. داعش ډلې دغه وسلوال راجمع کړل او نوی لیډرشپ یا مشران یې ورته ورکړل. د یادونه ورته د جنوري په 10 نیټه کال 2015 کې د پاکستان طالبانو یو کمانډر حافظ سعید په مشرۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش خراسان ډلې بنیاد کې خودي شو او د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لاس یې د بیت اعلان وکړو. د دغه سو میاشتې وروسته داعش ډلې د ننګرهار سیمې څخه د اف ام ریډیو د لارې خپل نشریات خپرول هم پیل کړل چې پکې به خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ترغیب ورکوو. خو افغان ځواکونو بیا وروستو دعوه کړې وه چې دغه ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د مارچ په میاشت کې د افغانستان پارلیمان غړو ته خپل وینا په مهال ویلی وو د هیواد ځواکونو یې د ختیز ننګرهار څخه د داعش ډلې بیخ اوخ کېدی. د امریکایي جنرال لخوا په ننګرهار کې په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالو ته په لویه کچا ځاني زیانونو اړولو دعوا په داسې حال کې شوی چې هم د نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي دي دوی د ننګرهار ولایت په کوټ سیمه کې د عملیاتو په وخت د داعش 19 وسلوال وژلي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. امریکایي جنرال چارلس کلیولینډ دا خورشوي تاثر هم رد کړو چې پکې ویل کیږي غنې طالبانو د افغانستان درېمه برخه سیمې باندې کنټرول لري. دی وای
That's just not true. I think you can make an argument that one third of the country is contested, but at the end of the day we know that one third of the nation is not.
دا خبره رښتیا نه ده، خو البته دا ویل کیدی شي چې طالبانو دا وخت د افغانستان درېمه برخه سیمو کې د افغان ځواکونو سره په جنگ دي. کنټرول ورته ځکه نشي ویل کیدی چې طالبان د افغانستان د آبادی په درېمه برخه اولس باندې هیڅ کنټرول نه لري، نه دوی د دې د ولکې د لاندې ژوند کوي. امریکایي جنرال زیاته کړه افغانستان کې د ناټو ځواکونو تم لري چې طالبان به روان کال سخت او فیصله کون جګړه کوي. خو دی وای افغان ځواکونه د دغه خطرې مخنیوي صلاحیت لري. یاد دی وی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا وخت د ناټو نږدې 14,000 عسكر موجود دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایي ځواکونو ده او دغه ځواکونه د افغان پوسټ په شا ولاړ دي او دوی سره د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته کوي.
نو شربان کلندر سب دا رپورٹ بلاندې کوو چې د افغانستان د داعش د عملیاتو او دغه خلاف د امریکایي ځواکونو هوایي بمباری یا په ننګرهار کې هغه ته د ماته ورکولو حال راکوو. داعش په افغانستان کې څه کوي په دې اړه به پر روانو خبرونو کې هم رپورټونه بلاندې کوو. ګران اوردونکو هغه رپورټ چې ما درته دینه مخکې ویلو په داعش د ځان لپاره د ملګرو راغوښتلو ته لالچ څور کوي او هغه ته د ښځو په حق لا چې کوم لالچ ورکول کیږي راپارونه کیږي په هغه باندې عمر چې د عراق په کوردستان کې په یو خصوصي عدالت کې په مقدمه روانه ده حال ویلې دی. دغه حال څنګه شیبه سو شیبه مخکې ګران اردوونکو تاسو ته مووي چې موږ ته ارباب محمود علي صاحب راکړی وو دغه تاسو ورې د اوس یو بل رپورټ چې د ارشد حسین دی او موږ به تاسو ته وړاندې کوو. د ارشد حسین په دې رپورټ کې هغه ذکر کوي چې ګران اردوونکو په یورپ کې چې کوم داعش دی او په یورپ کې پروستیو کې حمله کړې وي په دې کې اوس تازه یو پاکستانی تن نیول شوی دی. دا پاکستانی تازه وګړی چې دی د تعلق د لشکر طیبه او لشکر جنگ سره خودل کیږي او د یو 14 کلن بل الجیریا وګړي سره یو ځای نیول شوی دی. دې په خپل ویل کیږي چې دوی په یورپ کې د نورو حملو لپاره داعش ملګرتیا کوله. حال یې راکوي د ډیوري دوه اسلام آباد کې خبریال ارشد حسین.
د آسټیا د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوی پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسټیا خار د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له ترلاسه شوی معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوی پاکستانی وګړي په جنګلو نه دا خودلې. د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 2015 راهسه د معلوماتو انتظار دی، خود دې باوجود د نیول شوی مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینه او د سنډي ټایمز راپور نیول شوی پاکستانی وګړې د کلدم لشکري طیبه او لشکري جنگوي تنظیمونو بم جوړونکې غني. مطبوعات وایي چې دغه سلور دیرش کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړې سره تیر کال دسمبر کې د آسټریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو، او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمہواري قبلونکې تندرو تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو دپاره یورپ ته استولي وو. بلخوا ډان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې هغوی ته په دې حق له هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرو یا تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دا چې کوم جهادي تنظیمونه د دې اهداف خو یو دي، ستراتیژیک اهداف د دې یو مقدي د غسل او د القاعده سره د دې تعلق، ځکه چې هغه یو بین المللي جهادي تنظیم وو. دا هغه نه پس چې هغه د غیر روانې کمزوري والا او هغه لږ رسو شو باندې بین القوامي فشار پر هغه د مرګ جوړ زیات هو شو. نو دا یو تنظیم لو چاسو لکه د داعش خو ته کې هغه سره یو پس بک باندې موجود دی او ریاست هم ورسره شته دی. هغه سره د پیسو هم کمی ورسره نشته دی، د دې سره چې کوم نظریه ده هغه سره هم سمون خوري. نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړیوال دی هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکې په نیویار ښار کې د تر هغه په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو، او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې د سوارلس کسانو په وجنه کې د زنانا ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبی سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
زرحمان بنیرے مو دا ڈیو ریڈیو پروگرام ہلو ویوے دے پری پروگرام کے پا نڑی کے دا داعش پا حق لا چی سا معلومات پی آگا منگ در کہو. داعش یو خطرناکا گن دے چی داوہ کبی ہاگو پا شام، عراق او نور دنیا ہیوادونو کے د خپل سره خلافت نافذ وی او د خپل سره خلافت مشر ټاکلے دے ابو بکر البغدادی. دوی خلاف نئے واضح دا چی پا دنیا کے دا عملیاتو لپارا نړیوال اتحاد کار کوي، بلکہ پا پاکستان افغانستان کے ہم دغه ہیوادونو چارواکی وای چی دے د مخنیوی لپاره یہ لوی ګامونه پورته کړی دی. سو لحظو کې بدلته وای چې وس په د پاکستان په قبلي سیمه پاړه چینار کې په جماعتونو کې د داعش خلاف څه اعلان نه شوی دی، او ولې د داعش نه د یری اظهار شوی دی. داعش پاکستان کې باوجود د چې پاکستانی چارواکي بیا بیا وای خطر نه ده، خو خلق وای د خطرې سبب جوړیدونکو دی. دغه رپورت سو لحظو کې وړاندې کوو، خو د دې د مخه چې موږ دغه رپورټ وړاندې کوو، په کورد عراق کې اوس خزی چې دی د هغه د پښمرګ ځواکونو کې برتای یا شامل دل چې دی سیوا شوی دی. دا خزی ولې په کورد ځواکونو کې د پښمرګ ځواکونو کې شاملېږي، او عراق کې د داعش خلاف ولې راپاسي، د دې جذبه څه ده، او د دې د وطن سره د وفاداری لوزونه څه دي؟ دا هر رقبي ډیو ریډیو خبريال ارباب محمود علي.
مارچ پر درشم ریٹا زاخو کے دا پوزی اکیڈمی نا دا خزینہ پوزیانو لمڑے ڈلا تیار شوا. دا دستور لپارا دا کردیانو صدر مسعود برزانی، دا اکیڈمی مشر او نور کسان راغلی وو. صدر برزانی تربیت شوی 200 کسانو ته د وینا په وخت د داعش په خلاف د پیشمرګه د بهادرۍ او غیرت ذکر وکړ.
په خزو او سړو کې هیڅ فرق نشته. د داعش خلاف جنگ کې دواړو برابر خپل بهادری او پخه اراده ښودلې ده.
بلور سربست هم دلته تربیه شوې ده.
موږ په کامیابی سره د یو کال کورس یا تربیت پوره کړی دی. موږ د خپلو پېشمرګه اړونو سره اوږه په اوږه جنګېدو لپاره تیار یو، او موږ د کردستان د سیمې د حفاظت لپاره هرې قربانۍ ته چمتو یو.
د دې یو بل ملګری سوزن احمد وای،
د کردستان پیغلو ته زما پیغام دی چې د کردستان د حفاظت او د پېشمرګاړو د مرستو لپاره پوز کې شامل شي.
تیر وړ کې د داعش سره په جګړو کې د زرو نه زیات پېشمرګا وژل شوي وو. د سبیحه سلیم خاون هم په دغه جګړه کې مړ شوی وو. خدا وای اوس به لور د خپل ملک د دفاع لپاره دا جګړه جاری ساتي.
د یو شهید خزی په توګه نن زه زاخو په پوځي اکیډمۍ کې د خپل لور د پوځي تربیت مکمل کېدو په موقع ډیر فخر محسوسوم. زه ډیر افتخار کوم چې نن زما لور پېشمرګه جوړه شوه او دا به د خپل ملک د حفاظت لپاره د خپل پلار جګړه جاری ساتي.
ګران اردوونکو وزو د پاکستان پاړه چینار ته چرته چې اوس په وروستیو کې په جماعتونو کې د داعش پاک لیلا نو شوې دي. موږ سره د سیمې نه ډیبل ریډیو خبرل عدنان بټنه ملګری شوې ده. سلیم شه عدنان. عدنان دا راته وایي چې په پاړه چینار کې اوس په وروستیو کې د داعش پاک لیلا په جماعتونو کې څه اعلانونه شوې دي او حکومت دغې خلکو ته بیا څه ویلي؟
مهربانی رحمان صاحب کلنا چې داعش په فیسبوک باندې کوم پیجز دی یا پاڼې دی په هغه باندې دا خبر ته ورکم چې دوی اوس په پاړچینار کې خپل فعالیتونه پیلوي. تر هغه وروسته په پاړچینار چرته چې د شیا مسلک په زیات شمېر سره خلک آباد دي ډېره زیاته یره او تر چې د هوا خوره شوې ده. په وروستیو کې تقریبا یو میاشت مخکې هم داسې راپورټونه راغلي وو چې هلته په جماعتونو کې اعلانونه وشول او خلکو ته دا وینا وشوه چې داعش اوس لوال چې دی هغه په دې علاقه باندې یرغل وکړو او په لویان راځي او هغه لپاره چې دی اوس تیاری پکار ده. نو دا چې ورکه دې په زیات شمېر سره بیا د شیا مسلک خلک راووته او هغه په خپل باندې د دې په خلاف باندې چې د مزامر شروع کړی خدای چې کوم دې ریپورت به تر دې تایید نو چې آیا د ایس اوس لوالي کوم حمله کړی ده او کنه. او تر هغه وروسته دا چې ویل کیږي چې یو تړون وشو هغه تر مسل د شیا مسلک خلک چې دی هغه له حکومت سره برابر د شپې پر مهال د چالت دی په خپل باندې کمیټه نه جوړې کړې دي یا لشکري جوړې کړې دي او هلته د سره نه کوي. دا اوس تیر جمعه چې کوم د قرب ایجنسی مرکز دی پاړه چینار هغه مرکزی امام برګه چې کوم امام دی فدا مظاهری صاحب هغه په خپل جمعه خطبه کې ویلي دي چې دلته داعش د موجوده رپورټونو چې هغه تر لاسه کیږي او حکومت ته د هغه په ضد کلب ګامونه اخستو ځغ کړی دي او ویلي دي کچره په دې لړ کې حکومت د دوی مرسته پکار و نو به هم سره پورا برابر عملاتړ کوي. تر هغه وروسته دا چې ویلي کیږي چې په دې ځکه اوس د داعش د موجودګۍ راپورټونه راځي او زما تاسو دا اوس تر اوسه پورې داعش داسې کومه کاروایی په کومه ایجنسی کې نه کړي. البته تیر شوي کال کې د بلوچستان چې کومې داخله چارو وزارت ته هغه دا خبر تکرار کړې و چې په کومه ایجنسی او ورسره په هنګو ضلع کې د داعش ریکروټمنټ شروع دی او نه ځل نظر پورې د خپل پلویان چې دی هغه دلته دی ریکروټ کړي دي یا چې دی هغه جوړ کړي دي او د دې خبرو به تر چې کوم داخله خارجه چارو وزارت داخله چارو وزارت ته چې د سر هغه به ورسره به تبدیل کړو چې دا څه کوم خبرونه نشته. خو زه به تاسو دا وایم چې موږ هلته کوم اعلی چارواکو سره خبرې وشوې نو هغه وویل چې یاره دی په دې لړ کې ډېر زیات مندي دي او کوشش کوي چې داسې د کومو وسلوالو ګوندونو چې دي چې هغې مخه ونیول شي هغه که داعش په شکل چې وي هغه که پاکستاني طالبانو په شکل چې وي ولې چې په تېر شوي وختونو کې هم له پاړه چینار نه یا کورمې جنسي داسې راپورټونه ترلاسه شوي دي چې دلته زیاتره فرقیزې شخړې چې دي پاتې شوي دي. دغو فرقیزې شخړو کې نږدې تر لسو زرو پورې چې کوم شیام مسلک خلک دي هغه وژل شوي وو او دغه چې څلور زره پورې چې کوم سني مسلک خلک دي هغه وژل شوي وو. تاسو به دا ووایئ چې سني مسلک خلک چې وو هغې له دې ځای نه کډې کړې وې. شیام مسلک خلک چې وو چې هغې په چې کومه د پاړه چینار او د پېښور لوی مرکزي لار ده هغه تړل شوې وه او د افغانستان د لارې د پاکستان نورو علاقو سره بیا تګ راتګ کولو. کله چې کال 2014 معاهده وشوه نو هغې نه پس بیا دغه لارې خلاصې کړې شوې خو اوس هم داسې ویل کېږي چې کوم د سني مسلک خلک دي هغه په کم شمېر سره خپلو علاقو ته واپس تللي دي. هغه دا وخت د پاکستان په نورو علاقو کښې چې دي د کډوالۍ ژوند تېروي او البته د معاهدې وروسته اوس داسې کوم راپورټونه نه دي ترلاسه شوي چې هلته سني یا شیا کومه شخړه ترسره شوې وي. خو دغه د داعش چې کوم خبرونه مخې ته راځي دې په والا باندې مشرانو لخوا داسې هم وویل شوی چې دوی ته چې کوم افغان بارډر سره نږدې علاقې دي هلته حکومتي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی دغه علاقې خارغې کړي او دغه علاقې خلک چې وي د محفوظ ځای ته انتقال شي او دلته چې کوم حکومت دی هغه ټینګښت برابر کړي. خو مقامي خلک بیا دا وایي چې که دوی خپل کورونه پرېږدي نو دوی به بیا چېرته چې دی پر تر اوسه پورې داسې کوم منظم انتظام نه شوی چې دا خلک هلته لاړ شي او دا هلته بیا خپل انتظام سره وکړي. بل دا وایي چې دغه چې کومې علاقې دوی ته خالي کولونه ویل شوي دي دا اقتصادي لحاظ سره هم ډېرې زیاتې مهمې دي. دلته افغانستان سره ټریډ ترانزیکشن کېږي او که دا علاقې دې فارغې کړي نو د دوی په اقتصاد به هم ډېر بد اغېز واچوي.
ډېره زیاته مننه ستاسو عدنان بټني صاحب. ګران اردوونکو عدنان بټني صاحب موږ سره دی او موږ تاسو دا وایو چې پاکستان کې د حکومت د دې دعوې باوجود چې داعش نشته دی اوس هم داعش لیدل کېږي. عدنان ډېره مهرباني ستاسو.
مهرباني خوشحاله اوسئ رحمان صاحب.
ګران اردوونکو زه رحمان بندر مو د ډیوري ډیو پروګرام هلو ویوې د پدې پروګرام کې نن موږ تاسو ته وړاندې کړل چې داعش په پاکستان کې افغانستان کې څنګه موجود دی او د هغه په عراق کې او په شام کې د موجودې پاکله څخه خبرونه دي. سو لزو کې به د تویم چې موږ سره به د افغانستان نه علاوه ګران اردوونکو د سیریا نه علاوه د شام نه علاوه یو شمېر نور خبرونه وي. خو په سو لزو کې موږ سره ملګری کیږي د وایس اف امریکا د کورد سانګې سلنکار هغلی خالد فتح را سره اوسه. سو لزو کې د خالد فتح سره د کورد د داعش پاکله معلومات درکو را سره اوسه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویډیا ټلیفون 0800005990.
ګران اردوونکو زه رحمان بندر مدخ په سټوډیو کې موږ سره ملګری شوی دی د وایس اف امریکا د کورد څانګې سلنکار هغلی خالد فتح. خالد فتح پښتو نشي ویلی نو موږ ورسره په انګریزي کې خبرې کوو او چې کله دې موږ ته ځواب راکړي نو زه به تاسو ته پښتو کې ترجمه کوم. ویلکم ټو اور سټوډیو مسټر خالد فتح.
تھینک یو
سر. مای فرسٹ کوېشن از اباؤټ موسل. واټ از لیټسٹ فرام موسل؟
د موسل سیټي اور وی لیټس سے نینوا پروونس وچ از د موسل سیټي از د کیپټل اف اټ از بین captured as the media mentioned it in 2014 on June, and there are preparation for recapturing the city. Iraqi forces including Kurdish Peshmerga forces and backed by the US led coalition are preparing for recapture the city. The latest in on a field, it's there is a preparation or operation room in Mahmur town in east of Mosul city. From there is a coordination center between Iraqi forces including Kurdish forces and US military to organize or to prepare for the next step toward to Mosul city.
Okay, let me explain this to my listeners in Pashto. Gran Urdun ko hagale Khalid Fatah wich da wakh pa Mosul ki jagda rawana da. Da Mosul pa shark ki che kam Mahmur town de pari ki daish qabza da khuda ghi da bia bier ta gasol para Iraqi zwakuna da Iraqi zwakuna sara sharik peshmerga کم چې د هغه ځای ځواک دی او د هغه کومک کوي امریکایي ځواکونه چې د داعش نه موسل خار بیرته واخلي. د نزه یو بل تپوس هم کوم او غبل تپوس دار چې د دې موسل خار اهمیت در اصل دی. سر کین یو ټیل می اباوت د سیګنیفیکنس اف موسل اند وای دیٹ از that much important there.
Mosul, Nineveh province is the second largest province in Iraq. Mosul has a more than a million civilian people living in right now after being captured.
More than 1 million, you said?
More than 1 million in okay. The city. And the province is obviously it's about 2 million people in the whole Nineveh province. The important is the center of the close to the Turkish border is the gateway for the for Iraq, and it's the one of the most important cities in Iraq, connecting Turkey with Syria with Iraq. Moreover, ISIS is the dangerous organization, and it's threatened the Iraqi security, including the Kurdistan region security. So, based on the latest statement by Iraqi officials and Kurdish officials, as much as ISIS has been holding this city, Iraq will not get to the next phase of the security and stability.
تھینک یو ګران اردن کو خالد فتح صاحب چې دا کوم خبر وکړه د دې ترجمه تاسو دا کوم چې موسل د عراق دویم لوی ښار دی د دې آبادی په خار کې د نن چکم دا هغه 1 میلیون خلک دی، یعنی لس لکه خلک دی. در اصل د نن وسوبې آبادی د 2 میلیون خلکو نه زیات ده. د پک مهمه خبر دا کړه چې در اصل موصل چې دی دا سنټر دی یا مرکز دی، او دا یو گیٹ وے دی. گیٹ وے مطلب دا چې دا دروازه ده د اقتصاد کم چې د ترکیه په پوله باندې ده. ګران اردوونکو دا هم ویل چې د عراق دغه سیمه د ترکی د شام او د عراق پوله یو ځای کوي. دوی ویل چې IS په موصل کې ځکه قبضه کړې وه چې دا د هیواد د زړه اهمیت لرو، او دې ځای نه دی په دنیا کې په عراق په نور عراق کې چې دی خپل لاس خپې مضبوطولی شو. IS یو خطرناک تنظیم دی، او دی په دغه سیمه کې کچری دا عراق ځواکونه د حقونه واخلي نو هغو ته د ماتې ورکولو لپاره اسانه کېدای شي. سر دیر از ون مور thing I'm hearing from last few years that there is a dam, Mosul dam. What is the significance of that dam?
Of course, it's one of the largest dam in the Middle East and of course in Iraq. The dam has a long time problem with the foundation of that dam. The Iraqi government has been injection special type of the cement in the on the ground and to hold that large amount of water. After ISIS took over the that dam for about 3 weeks, there were a lot of damage after it's been liberated by the Iraqi forces and US aircraft. If that dam collapsed, probably it'd be another disaster in Iraq plus ISIS disaster. It will, based on the scientific report, it could destroy the whole Mosul city down to the Samarra all the way to Baghdad. It could create a lot of damage. There are 500,000 people will be in this case will be in somehow damaged.
ګران اردوونکو دی وی چې د موصل ډیم چې کوم دی دا د عراق تر ټولو غټ ډیم دی. د دې بنیاد کې یا د دې په مرمت کې چې کوم فرق راغلی وو هغه عراقي مرمت کارانو یا انجینیرز دا غي بیا بیا مرمت کوو پکې به سیمټا چول او دا غي بنیاد قائم کولو لپاره به مسلسل کوشش کوو ځکه چې بلکملار نه و. خو کله چې موصل عراق موصل چې دی دایښ واغستو نو دغه د مرمت کار چې کوم دی د ډیم هغه بند شو او هغه بندېدو وروسته اوس خطره ورس په ورس سی واقعیږي. کچري دا ډیم مات شو نو دا به د په عراق کې د IS د المیه نه وروسته یو دوه ملوې المیه وي. او دغه مثال دی داسې راکبي هغه له خالد فتح چې وای کچري دا ډیم مات شو نو دین دیس ماتې دو سره سره با سامرا خپل موصل او تر بغداد پورې تباہی وشي او تقریبا 500,000 خلک چې دی هغه بعد د ډیم لاندې راشي. ځکه دی وی چې په عراق په موصل کې د دې ډیم ډیر لوی اهمیت دی او اوس فکرمندۍ دا دي چې کچې زر ته زر د ډیم مرمت اونکړ شنو دا مشکلات چې دي داسې واقع دي شي. سر آی هاف ون مور کوېشن فار یو دیٹ از IS اور داعش ان د موصل is how different in other Iraq, particularly from the Daesh in Syria.
It's not about the Daesh, it's about Mosul. It's a dominated Sunni Arab country, city, including part of it, it's mainly Kurdish people. Iraqi forces, it must be very careful, and the Iraqi government must be careful when they're dealing with the Mosul and under ISIS control. The reason of the sectarian conflict in Iraq between Sunni and Shi'i led that Daesh take its footstep in there and stay there for that long time. Of course, there is a significant problem with the Shi'i militia if they participated or not in that operation to take over Mosul city. The Sunni definitely they will accept that. Many statements from Sunni leaders they said we don't want Shi'i militia participate in operation of liberating Mosul. This conflict lead to that kind of situation. It's going to be hard for all sides to take over. Sunni fighters against ISIS, they cannot take Mosul by themselves. Kurdish, they don't want to involve in this more than logistic support involved in liberation of Mosul. Kurdish officials say we will not send our troops inside the city of the Mosul, but we will back up the Iraqi forces because there will be Arab-Kurds conflict plus the sectarian conflict that already existing in a country.
It looks really difficult and complicated.
It's very complicated. The Sunni one, except the Shia militia, the Iraqi army, it's weak. They cannot liberate or take over the city easy. Plus, there are a lot of civilian people who lives in the city. I mean, the city is not going to be easy like any other. It's not going to be easy like Ramadi. It's not going to be easy like Fallujah, which is right now it's besieged by the Iraqi forces. It's very difficult. Mosul, they have there will be consequences after taking over if the Shi'i militia participated in that operation.
My last question is about the government official statements, but let me explain this to my listeners first. Gran Ordunko, they which Mosul chede the Fallujah, the Ramadi, ya the Iraq, ya the Sham, the Nuru Halakona, Intihai Muhtalipa Lakada, O Padik Intihai Mushkilati, the Hagi, Wujuhad de Dasibankal, Chapadaga Simaki Kurd. یعنی د کورد خپل مسلکی مذهبی او علاقائی چکم کلتوری جوړخت هغه په خپل ځای باندې دین علاوه بیا په دغه سیمه کې د سنی مسلمانانو موجودګی او دغه کلتوری او مسلکی مختلفونه دوا یو دوست تنظیمونه چې د عراق د آیس خلاف جګړه کوي خپلو کې هم اختلافونه لري یو غټه مسله ده نو کورد غواړي چې سنیان په دغه سیمه کې صرف د هغو کومک په داسې حال کې وکړي چې خار تلادن نه شي خدایز خلاف په جګړه کې شامل شي په عراق کې دا وخت د ټولو غټه مسله په موسل کې چې کوم پیښه ده هغه د عراق موسل خار کې موجود داعش چې کوم دی کې شامل ځایي خلک خو لږ دي البته د هغو سره ملګري شوي د القاعده هغه پخوانی غړي چې د سنیانو هم پکې شامل وو او د نورو مسلکونو سره هم تعلق لره پکې شامل وو اوس موجود دی او د هغو توان هلته سوا شوی دی خو د هغو خلاف جګړه کامیابیږي ولې نه د هغې بنیادي وجوهات دا دي چې په دغه سیمه کې کورد ځان له لګیا دي د هغو پیشمرګه سنیان ځان له دي او د عراقي ځواک ځوان له دي د دې ټولو په یو خبره باندې په یو څیز اتفاق نشته په خصوصاً کورد داسې وایي چې دی بخار ته دننه خپل لیبریشن یا کو پیشمرګ ځواک چې دغه نه لګي سر مای لاسټ کوېشن از افټر دیټ وی ول گو ټو د سیریا اینڈ وی ول هاوینګ انادر ګیسټ فرام اور سروس ګران اردن کو موږ سره په سوله ځو کې د شام په حقله د تبصرې لپاره زموږ یو بل خاص وتلی سرنکار ملګری کېږي چې موږ ته په شام کې تازه حالاتو نه وي خو زه یو خیری پښتون د خالد فتح نه کوم سر وټ آر د ګورنمنټ آفیشل آر سینګ هاو از ډیفیکل د اوفنسیو اگینسټ فار دیم ان موسل پرټیکولر
یس عراقی ګورنمنټ آف کورس از بلټ آفټر د 2003 اینڈ د یو ایس انویژن بلټ آن د بیس آف د سیکټرین اینڈ sharing the government based on the nationalities and sectarians. This led to create an Iraqi weak sectarian government dominated by Shi'i parties. This is one of the reasons Iraq was Iraq is going toward to darkness because they have an issue with the security issue with the ISIS, sectarian issues. Of course, the corruption is widely spread all over the government. So this kind of government, they cannot take over or to fight ISIS. They cannot liberate the area, which is a big chunk of north and west of Iraq. It's been under ISIS control since 2014. Unless they get together, they rewrite the new constitution and the participation of all Iraqi nationality and ethnic in that government. In this case, the Iraq government will be able to defeat ISIS, will be able to build Iraq that's that's keep and prevent rights and democracy in that country.
ګران اردوونکو دی وی چې د عراق د حکومت لپاره دا وخت مشکلات دي او د هغو د مشکلاتو اظهار چې دی کو پای کې د هغو د حکومت د چلولو توان په دې کې دنه اختلافات او د هغو ارادي چې دی د هغه شند نه دي څنګه چې په شمال کې یا په مغرب کې یعنی نارت ویسټ کې په عراق کې چې کوم موصل کې یا په نور سیمو کې دایشت یا اقدامات ورکړل شي په دغه سیمو کې د کال 2014 راسي ایس اسلامیک سټیټ ځای کړی دی او اوس عراق ځواکونه غواړي یا عراق حکومت غواړي چې هغو ته ماتې ورکړي د کم سره چې مرسته دایش نه علاوه پسیمه کې کورد او امریکایي ځواکونه هم کوي خو دوی چې په ظاهر داسې معلومیږي دغه سیمه د عراق د ځواکونو لپاره هغه سل فلحال ډېر ګران وي. تھینک یو سو مچ خالد فتح فار جوائنینګ می ان مای سټوډیو.
تھینک یو فار هاوینګ می.
تھینک یو. ګران اردوونکو سوله زو کې موږ سره بل سلنکار ملګری کیږي. د بل سلنکار به موږ په حق تاسو ته وایو چې د داعش د ترهګرۍ د خبرونو د سار د څانګې همکار او وتلی سلنکار دی نور زاهد صاحب. دوی نه به موږ تپوس کوو چې په شام کې سره باندې را سره اوسئ. دی د مینې وروستو موږ هم دغه سلنې پر وته ورځو.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو ناتر 9 بجو پوري
او د مخام شپږو بجو ناتر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
ګران دونکو زه رحمان بونره مو در ډیو ریډیو پروگرام هلو وی دی نن په دیپ هلو وی کې من خصوصیت سره خبره کوم په دایښ باندې په نړۍ کې سره باندې لکه څنګه تاسو د مینه مخې ویل دا په سټوډیو کې موږ سره ملګری کیږي د وایس اف امریکا د دایښ د ترهګرۍ د خبرونو د سار څنګه چې دغه همکار او وتلې سلنکار هغلې نور زاهد صاحب. نور زاهد صاحب په سټوډیو کې تسلیم شوم.
ډیر مننه.
ګران دونکو موږ به د نور زاهد صاحب ته پوښتنه کوو خو تاسو کوم غواړئ چې موږ سره په دې خبرونه کې شریک شئ نو موږ تاسو ته مقدر کوو 1602202503 دا زموږ ټلیفون دی. نو زاهد صاحب اول خو په شام کې راته وای چې دا وخت تازه حال سره باندې
شام کې لکه مخکې چې تاسو بل ملما او عراق نه فکر کوم چې هلته وضعیت او حالت ډیر خراب هلته یو خو د خپل د بشار الاسد کوم حکومت چې دا هغه اوس نورم لا قوي سوی دا ډیر ښارونه او ډیر ځایونه چې هغوی لاسه ورکړي وو هغه بیرته دغه کنټرول ترلاسه کړی ده. د روس بمبار اوس هم ماسې روان ده هغوی هم هلته دي او د لبنان حزب الله ملیشا هم همداسې دي د ایران د سپاهي انقلاب دغوی عسکر او دغوی ملیشا دغوی فوز په یو شکل شکل چې هغه هلته جنګیږي هغوی هم داسې روان دي. داعش په مختلف ځای کې اوس هم هلته پرمختګ کړی ده نورې ساحې نور ښارونه نیولې دي او دغه تر څنګ مختلف نور چې څومره دي اپوزیشن ګروپونه دي کوم مصالح اپوزیشن ګروپونه چې دي کاغه جبهة النصر ورته وایي یا جیش الاسلام ورته وایي هغه ټول لګیا دي باوجود دا چې هلته څنګه څه یو شکل باندې سیز فایر سوی ده خو بیا هم مکمل جګړه روانه ده. یو خو هلته د سولې خبرې روانې دي په دې هفته کې بیا کېږي اما جګړه مختلفو ځای کې روانه ده.
تاسو نور زاهد صاحب خبرو کړو چې سیز فایر یا ډزبندي چې کوم پسیمه کې زنګ پسیمه کې ورته تیږې خودل وای هغه شوی و دین وروستو نن تازه خبرونه دادي چې په دې باندې نړیوالو یو وار د فکرمندۍ اظهار کړی دی یعنی د ډزبندۍ مخالفت شوی دی سخت مخالفت کوي د ډزبندۍ په شام کې دا وخت
خو ډزبندۍ داسې محدوده سیز فایر و دی وی چې دی کوم اپوزیشن ګروپونه چې دي هغوی به حکومت سره نه جنګیږي اما آیسس په خلاف په مختلف ځای کې جګړه روانه نو هماغه ده چې هغه جګړه چې کوم برتمامان بمبارد چې کېده وای جهازونو د امریکې او د نور چې کوم کوالیشن وو د رشن د روسي جهازونو هغه لګیا او روان وو خو کاغه مونږ وای چې دا سیز فایر سل فیصد سو هغه نو سو نو تر اوسه پورې هغه وایلیشن دغه روان ده او اوس هم جګړه روانه.
ګران اردوونکو سوله زو کې به درته وایو چې بیا د مذاکراتو چې کوم پړاو دی د مقاصد صرف دی کې به څوک شریک کیږي او دغه مذاکراتو څنګه چې تاسو ول چې بلا ونه شروع کیږي کې در اصل هغه تیر شبي مذاکراتو نه علاوه نوې څه خاص خبرې به وي. سوله زو کې به نور ځای سم نه تاسو کوم خو زما اردوونکو په لوټه ما سره ملګری دی شیرین خان صاحب د جمرود نه. شیرین خان صاحب په خیر شیرین خان صاحب په پروګرام کې د تسلیم شي وایم. شیرین خان صاحب زما غوړې صادق شیرانی صاحب زما غوړې
بالکل یا اورم
ها صادق سرانی صاحب یو منٹ صبر وکړئ. شیرین خان صاحب زماغه غوري. شیرین خان صاحب دوباره ټلی فون وکړئ، غږ منور دل کیږي. صادق شیرانی صاحب سړی مشر ته هم دی خان نه ټلی فون کړی دی، څه پوښتنه لرئ؟ صادق شیرانی صاحب ہاں دوار ٹیلیفون نخ کدو شوزم سره سب مشکل و تکنیکی گران اردن کو من کوشش کو چې بیا هم یو وار دغه اردن کې شیرین خان صاحب جمرود نه یا صادق شیرانی صاحب کو ٹیلیفون کوي یا بل کوم اردن کې ٹیلیفون کوي چې دغه نه وختونو کو تر سو پر اردن کې راځي دغه د مذاکرات چې بل هفته کب کې دن کې دی د دې په حق لراته وای دی کیسه مهم دی
یو څه خو باید در تو يم چې مونږ په دې پوسټ چې کوم ملکونه دالته دخیل دی په کې یو خو خپل دی بشار الاسد حکومت ته دی کې ایران ډیر زیات څومره چې ډیر زیات دخیل ده په کې پوزونه دی یو مکمل ور سره دی ایران د سوری حکومت سره ولاړ ده د لبنان د حزب الله ملیشا الته بالکل الته دی په جنگي کې باقاعده په دمشق کې او په سوری مختلف ځای کې
لږ زمونږ د اردن کو د پاره داسا نه کوي نور وره تفصیل خو حزب الله یا ایران چې دی په شام کې یعنی د چا خلاف چا سره جنگي
بل ایران او حزب الله دواړه د بشار الاسد ملاتړ دي او نه یوازې داسې چې ملاتړ دي بلکې هر نوع مرسته او کومک ورسره کړی دی نظامی ورسره کړی دی خپل ملیشا خپل عسکر ورلیږلی دی او باقاعده د بشار الاسد د عسکر سره فوج سره یو ځای جنگیږي او دغه تر څنګ موږ چې وای دلته قطر پکې زیات انوالف د سعودي عرب پکې د ترکیه پکې د ترکیه خو ډیر زیات لوی بارډر لري له سوریه سره او هلته د کوردانو مشکل هم ده ولې چې تقریبا درې میلیونه کوردان په سوریه کې دي او داسې تقریبا لسو میلیون نه شل میلیونو پورې کوردان په ترکیه کې دي او د ترکیه د نه یریږي چې اسنه چې دا کوردان دواړه سره یو ځای شي او دې ته څه مشکلات پیدا نه کوم داسې هلته امریکا دا او جرمن هم بمبارد کوي فرانس هم هلته ده او روسیا واخو ده نو دا ټول ملکونه دوی که څه پیس پروسس کیږي د سولو خبرې کیږي د ټولو خبرو منل کیږي او دوی داسې وایي چې داسې حکومت مستر شي چې د ټولو سره موافقه وي او په دې کې آیسس داعش لمنځه ویل سي دا یو اساسي هدف ده
او دې سره سره د شام چې سره د بشار الاسد دغه په خپل هم راته وایي چې هغه حکومت واک پر خود تیار ده کنه نړیوال دغه هغه مطالبه وسوم کوي چې واک دې پرېګ دي کنه کوي خو زمونږ غوړدون کې بیا راغلي دی ول باغ او شیرین خان صاحب جمرود نه بیا ټلیفون کړی دی سره مشه شیرین خان صاحب خو مرسي
بولیو نه ما دا سوال کوم کنه
جی
چې دا جولان غرونه اسرائیل نیولې کنه
او
نو دل را دیش والا حالت سلام زینو دا خو سوال پیداوی کی چې دیش والا د اسرائیل او امریکای پیدایش ته
دا یو تاسو د دې دلیل غنای چې جولان غرونه دی پاتې اوس کزوې مې چې دیش وای چې په اسلام آباد باندې قبضه کول غواړي اسلام آباد تولې نه راغلی نو بیا
نو خیره څه بد جولان غرونه
لاره اندازه ستاب شان اندازه کومه ستاب شان اندازه کومه لکه اپټ آباد کې مولا عمر وو نو زدا سبایم چې کچری دای شو غوړي چې په اسلام آباد د دې په حساب سره د کوپر حکومت د جمهوریت دلته په اسلام آباد قبضه غوړي نو بیا
نو بعدا خو اسلامي ملک او بعد جنگ روان ده موږ په کې واړستر شو په جنگ کې موږ چې اوس اسرائیل ولک تلی وای
زمنګ سړنکار به تاسو جواب وای شیرین خان صاحب غم کوي هغه له ځای نور به تاسو ته پوښتنه کوي جی
نه زه صرف دومره ویل غواړم چې دا خو موږ زنه پیګم دا داعش څنګه پیدا شو یا څنګه دا خو دومره به دا وایم چې داعش د سوری په شمال کې د پدیر زور هغه ځای چې ورته وای یا رقه چې د مرکز دا هغه له جولان نډیر لري ده نو کله چې یو غلط لړ چې خو فکر نه کوم چې چون ډیر لري دی غزینه الته حزب الله او د نور هغه دی ډلې دی نو زه کار ته
دا غو مرګره تنظیم موجود دلته لګیاره راکټ
او دغه لوکیشن ډیر زیات لري ده
بل زموږ سره اردن کې ملک نائب خان صاحب ده ملک نائب خان صاحب په خیر علي
مونری صاحب تا السلام علیکم
وعلیکم السلام شو د شروع نو ملک صاحب
ویل نو اورم دڅڅ قافو ټو کې خونه کوم چې دو اورم اسه دا سي عرض مې کوو کنه
جی
تم بکی په لګ واخ کې رو ټول عراق قبضه کړو
او جی
او په دیش باندې پورا یو کال وشو به پناه بمباري وکړي
ډیر خطه پوسټه ملک صاحب ډیر خطه پوسټه ملک صاحب
مختاک به کوو خو پڅس نه تلو وروس په لګ واخ بمباري وکړه او
دی باندې تاسو په یو جدیر خطه پوسټ غوونی سي دا تاسو اکثر کیږي چې لکه افغانستان کې داسې وشو چې په لږ وخت کې قبضه وشو، اول په شروع کې په لیبیا کې هم داسې وشو چې په لږ وخت کې حکومت لنګ شو، دا میډل ایسټ کې چې کوم عرب سپرینګ شروع شوی او د دې کې حکومتونه لږ لږ وخت کې ختم شو. دوی اوس وایي زموږ اکثر اردوونکي وایي چې یاره سم مشکل دی نړیوال ځواکونو د چې د وسلوالو تنظیمونو خلاف وخت اخلي یا غوته ماتې نشي ورکولی.
زه خو خیر خپل د نظامی یو کارپونه یم چې زه په دې باندې وایم، خو دومره وایم چې د دواړو کې اهداف سره بیلو. کله چې دوی عراق ته ورتلل نو دوی امریکا ته دا معلوم چې د عراق فوز اډې چیرته دي، دوی څنګه دي، څه لري، څه اصلي لري، څه تیاری لري،
مخ په مخ د دوه ځواکونو جنگ
او دوه ځواکونو نوغي ځاکول سون دي شک نسته چې چون اکثریت یلته شیو مثلا کوم د صدام حسین مخالف وو نوغه خلکو مرسنه څنګه څه همکاري کوله په دې کې. اما اوس داعش یو نوې شی دوی ته معلومات هم لا څه نشته چې دوی چیرته دي، څه سلاله لري، څنګه نه لري. او داعش یو دا ده چې چیرته یو ځای چې لاس ورکی او کوشش کوي چې بل ځای ته ځان ورسي. دی غوی هغه انګلیش کې چې وایي چې آن د موو، یعنی همیشه داسې یو خوانه بل نه خپل لوکیشن ته تغیر ورکوي. که یو ځای لاس ورکوي دوی کوشش کوي چې بل ځای ترلاسه کړي.
لکه داغو جګړه چې زیب د هاغلی ملک سیب ته داسې مثال ورکم لکه پاکستان کې چې طالبان دي. مثال په توګه د پاکستان د شپږ لکونه زیات پوز دی، د دنیا په کټو تربیه شوو پوځونو کې یو پوز ګڼل کېږي. داغو سره ټینکونه هم دي، هلیکاپټرې هم دي، جنگي جازونه هم دي، ایټم بم ورسره هم دي، راکټ ورسره هم دي. هغه وایي چې دوی په پاکستان کې طالبانو ته ماتې ورکوي. لکه مثال په توګه په شمالي وزیرستان کې هغو ته په ماتې ورکولو کې د یو کال نه زیات وخت دی، باغ ضرب ازم عملیاتو کې. د هغې وجوهات دی داسې ښایي چونکې دا باقاعده فورس نه دی، دی یو مورچه کې یو کس پټ شوی وي، بل مورچه کې بل کس پټ شوی وي. لسو کسانو په یو کلی کې انسانان د ډال په توګه ځان سره استعمال کړی وي او داغو خلاف جګړه کول په ډېر حکمت عملی سره کیږي. او دغې وجه دا وي چې هغه عام خلک چې دی دغې سیمې هغو ته زیان ونه رسي. دا وجه ښایي. دویم دا چې هغو سره چې کوم خودکش بمبار دي یا ځانمرګي خلک دي، د هغو په جنګلو په عام خلکو کې وي او هغه کول ګران وي. یعنی ځواک خو از وردی اچولی وي، دغه په لاس کې ټوپک وي، جنډه وي، هغه په جنګ کېږي. یو عام کس په جامه کې چې کله دشمن وي هغه ته ماتې ورکول. مو بخیل هم داسې
د کلو کې ننوتې دي، خلکو کورو ته ننوتې دي. نو دوی مثلا امریکا هم کوشش کوي چې عام خلکو ته ډېر زیات تاوان او ضرر ونه رسیږي. دام یو هغه ده چې دوی او دوی دا وایي چې موږ به دې شکست ورکوو. اما دا چې څومره وخت نیسي، یو کال نیسي، یو نیم کال نیسي، دوه کال کېږي،
بل تپوس مدا کو هغله نور زاهد صاحب زمنګا د شام د صدر بشار الله اسد پاک لباندې هغه باندې نړیوال فشار وسوم په ځای قائم دي. وک پر خودو ته تیار دي داسې لیدل کیږي پسې مکه
هغه خو به کوشش کوي چې واکه پاتې شي. دی افته کې الته د پارلمان یا د قومي اسمبلی لپاره ریجستریشن لپاره دوی انتخابات وسو او دوی ګوند یعنی تاریخ ولا چې ډیر زیات سیټونه بغټي. هغه خو دې ته هغه نه د خو کېدې شي چې د ایران او روسیا په دې باندې زور واچي چې هغه دې ته برابر کې آماده کی ترڅو چې خپل قدرت پرې دی.
خا او داسې دغه د مستقبل په حق لسه نړیوال سیلنکاران سوي لکه نور چې کوم حسن مبارک وو یا زین العابدین وو یا په دغه سیمه کې د وخت نه پزور یا په خلر کړه شوی خلکو د صدر بشار الاسد مستقبل به موږ شان به کنه بدل
کچيري اغه لزوا له قدرت او څوک نه ورزول سينو بیا فکر نکوم چې هغه سوره کې پاتې شي ولې چې په ملیون هاو خلکو وشلل سو په لکه هاو خلکو وزل سو. نو زه فکر نکوم چې کچيري اغه له قدرت او ورزيږي هغه تبه سوره کې ځای پاتې وي. امکان ډېر شته چې هغه لاړ شي روسیې ته لاړ شي،
ایران
ته لاړ شي، روسیې ته لاړ شي، هلته ایز ریفیوجی
لکه څنګه چې زین العابدین ته ځای ورکړل شوی دی یا نورو ته ورکړل شوی دی. داسې ورکړل شوی دی. یو اخرې پوښتنه، وخت بالکل کم پاتې دی، داسې په نږدېو کې ښکاري چې د شام جګړه ختمېدو والا ده، دا امکان وینه یا نړیوال سیلنکاران داسې سوای
کېږي؟ خو داسې چې مکمل موږ هلته یو سیاسي بدلون ولرو ووینو او بلدا چې داعش او نور چې څومره غدي زه فکر کوم چې شاید یو کال نه شاید زیات وخت ونیسي. دومره یو کال یو نیم کال دو کالو پورې شاید نور وخت
ونیسي. بلندو کې د ختمېدو امکان نه لري.
یو کال کې خو زه فکر نه کوم چې ډیر زر ختم شي.
محترم نور زاهد صاحب زمونږ په سټوډیو کې زمونږ منوای موږ ډیر شکریا
درته کوم.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا د ترهګری نړیواله ترهګری خصوصا د ایست سار خبرونه څنګه چې لري همکار دی او تل سیلنکار دی نور زاهد صاحب، موږ ته وخره کوم موږ ته شکریا وایو. ګران اردوونکو د دې پروګرام پروډوسر نایلا محمد وا موږ سره 16 زو کې زمونږ تازه هم خبرونه لپاره همکاران روان دي. د پروګرام کې تاسو ریپورټونه ووري د چې څنګه په عراق کې خزي د لالچ پتوګه داعش ورکوي ظلم او توزان سره ملګری کوي د پاکستان په پا یورپ کې وګړي نیول شوی دا غو دایي سره تعلق رپورت موریدو په ننګرهار کې ایشتا سومره ځان رسیدلې دي په دې اقلم هم رپورت درته وړاندې کو په کورد خزي چې دی هغه وس د داعش خلاف د پېشمرګ ځواکونو برخه جوړیږي او یو بل تم بارکې ورکوي ګران اوردونکو تاسو ورته چې په دې پروګرام کې موږ د عراق ذکر د خپل همکار د کورد سرویس همکار سروکو او دا غینه مخبر کړو د شام د حالاتونو مخبر کړی زه رحمان بونره او پروډوسر نایل محمد ساسو نو اجازه غواړو په الله مسپارو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو